دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نوميږي زپا میر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې ځنې رپورټونه لرو د سیمې او نړۍ په اړه، همداراز له تاسو څخه ستاسو خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته خپل د سیمو تازه حال ولیکئ، وروسته بیا ټلیفون هم کولی شئ. خو اول د دې محل خبرونه. د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي محدودیتونه تر 15 نورو ورځو غځولې دي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې خلکو د تعلیم، صحت او روزګار موقعو لپاره احتجاج کړی دی، او په مسکو کې پولیسو د حکومت ضد مظاهرو پر مهال تر 100 زیات کسان نیولي. بشپړ خبرونه. د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره محدودیتونه د جولای تر 1.5 پورې غځولې دي. د کورونایي چارو وزارت پرون ماښام د محدودیتونو نیټې تر پوره کېدو وروسته په یو بیان کې ویلي دي چې دا وایرس د خپرېدو امکان لا موجود دی، نو ځکه خلک او کاروباریان باید احتیاطونو ته پام وکړي. حکومت وایي دا پریکړه یې په لوی اختر کې د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره کړې. بیان وایي ټول مارکیټونه او دوکانونه به له سهار 9 څخه د مازیګر تر 2 بجو پورې خلاص وي، او د جمعې پر ورځ به چوټي وي. خو د شودو دواګانو او غوخې دوکانونو ته به د څلور ساعته فعالیت اجازه وي. د کورونایي چارو وزارت وایي د سرغړونکو دوکاندارانو پر ضد به قانوني اقدام کوي. خو د صوبې سوداګران وایي حکومت دې ورته د شپې تر 12 بجو پورې د کاروبارونو پرانیستو اجازه ورکړي. حکومت دا پریکړه پر داسې وخت کړې چې د جولای تر 14 په بلوچستان کې د کورونا وایرس تر 12,000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د سرکاري وپاڼې له وینا سره سم کووډ-19 ناروغۍ تر اوسه په صوبې کې 128 کسان مړه کړي، خو شاوخوا 8,000 ورڅخه جوړ شوي دي. د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. په پرونی احتجاج کې د سیمې 15 قومونو مشران او ځوانان شامل ول. د لاریون یو ګډونوال ملک لیاقت وزیر بیګا مشال راډیو ویل حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د کورم تنګي ډیم د جوړولو په چارو کې د سیمې خلکو ته نوکرۍ ورکوي. د وزیرستان د ځوانانو سازمان یو غړی وسیم وزیر وایي د شوي روغتون عمله نه لري. د احتجاج ګډونوالۍ د سیمې ښوونځی له 15 کلونو راهیسې تړلی دی. دوی حکومت ته د اګست تر 14 پورې وخت ورکړ او ګواښ وکړ چې که غوښتنې پوره نه کړي نو پراخ احتجاجونه پیلوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان د خلکو د غوښتنو ژر پوره کولو ډاډ ورکوي. نوموړي بیګا مشال راډیو ته ویل په روغتون کې عمله ژر پوره کوي او د تعلیمي ادارو نیمګړتیاوې هم ختموي. د زیاتوي چې د کورم تنګي ډیم پروژې مشر ورغوښتی چې ورڅخه د سیمې خلکو ته د کاري موقعو ورکولو په اړه پوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جرمني غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کوربه شي. د وزارت ویاند ګران هیواد پرون رسنیو ته ویل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته وړاندیز وکړ چې که دواړه خواوې سلا شي نو برلین د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیګال مشال رډو ته ویل چې لومړنۍ خبرې په دوحه کې کیږي او وروسته به د دواړو خواوو په مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې ولسمشر اشرف غنی هم ویلي ول چې زیات امکان دی چې له طالبانو سره لومړنۍ خبرې په قطر کې وشي. افغان حکومت دا هم ویلي چې د جرمني په ګډون ځینې نور هیوادونه هم د سولې د خبرو کوربتوب ته تیار دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 د سولې د موافقې لومړی پړاو روان اونۍ بشپړ شو او له ژمنې سره سم 4,400 امریکایي سرتیري له افغانستان ووتل. او د روسیې پولیسو پرون مازیګر تر 100 زیات کسان گرفتار کړل چې په مسکو کې یې په وروستیو کې د منظور شویو آئینی بدلونونو پر ضد احتجاج کاوه. په اساسي قانون کې بدلونونه ولسمشر ولادیمیر پوتین ته 2 ځلې نور، یعنی تر 2016 زیږیز کاله په واک کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د او وی ډی انفو په نوم یوې خپلواکه سیاسي څارډلې ویلي دي چې پولیسو لږ تر لږه 140 مظاهره کوونکي ونیول چې پکې یې ځینې وروسته خوشي کړي. د مشال راډیو د روسي څانګې د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال وایي له مظاهره کوونکو څخه ځینې پولیسو پر پاخه سړک کش کول او یو کس یې له ویښتو نیولی و او د پولیسو ګاډي ته یې وخېجاوه. سلګون کسان پر باران سربیره د روسیې پلازمینې پوشکین څلورلارې ته وروتلي ول او نارې وهلې چې پوتین د استعفا ورکړي او پوتین غل دی. دوی د جون له 15مه څخه د جولای تر لومړۍ پورې د شوې هغې ملي ټول پوښتنې پر ضد رسمن د یوه درخواست لاسلیک کولو ته ورغلي ول چې پکې خلکو په اساسي قانون کې د بدلونونو منظوري ورکړه. البته ټول پوښتنه لازم الاجرا نه ده. له بدلونونو څخه یو پوتین ته دوه ځلې نور د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندۍ اجازه ورکوي. له روسیې عین سره سم یو کس دوه ځلې سر په سر ولسمشر کېدای شي. د پوتین د ولسمشرۍ دویم مسلسل دور په 2023 زیږدیز کال کې پای ته رسی. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره محدودیتونه د جولای تر 30مې پورې غځولې دي. د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام د محدودیتونو نیټې تر پوره کېدو وروسته په یو بیان کې وویل چې د وایرس د خپرېدو امکان لا هم موجود دی، نو ځکه خلک او کاروباریان باید احتیاطونه وکړي. حکومت وایي چې دا پریکړه په اختر کې د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره کړې ده. د حکومت په وینا ټول مارکیټونه او دوکانونه به له سهار 9 څخه د مازیګر تر 2 بجو پورې خلاص وي او د جمعې پر ورځ به چھٹی وي. حکومت دا اقدامات پر داسې محل کړی دي چې د بلوچستان روغتیایي چارواکي وایي د پخوا پرتله په صوبه کې د کورونا وایرس د پیښو ثبتېدل کم شوي دي. تر پرونه په صوبه کې د کووډ 19 ناروغانو سرکاري شمیر تر 11000 زیات و. په بلوچستان کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په مارچ کې ثبت شوې وې. روغتیایي چارواکو پخوا وړاندوینه کړې وه چې ښایي په جولای کې په وایرس د اخته کسانو شمیر بیخي زیات شي، خو داسې ونه شول. چارواکي او ډاکتران د کمو پیښو سپتیدو بیلابیل لاملونه خیه چې عبدالحی کاکړ مو ورڅخه خبروي.
د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د بلوچستان د حکومتي څانګې یو چارواکي ډاکټر سربت خان د جولای پر 15مه مشال ریډیو ټول چې په وایرس د اخته کسانو د شمیر کمیدل له تیرو دوو اونیو راهیسې پیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې په وایرس د اخته کسانو شمیر د مارچ او جون په میاشت کې ډیر زیات و. د بلوچستان د کرونا وایرس ځانګړې څانګه هر ورځ د وایرس په اړه رپورټ خپروي چې په کې په تیرو 24 ساعتونو کې له وایرس د ناروغو خلکو شمیر هم شامل وي. مشال ریډیو د جولای 13 رپورٹ جون له 14 سر پر تلا کړ. نو تر میاشتم په دې ورځ د کرونا 112 پیښې سبسوي، خو یو میاشت وروسته یعنی د جولای پر 14 د سبسو پیښو شمیر یوازې وو. د ډاکټر سرمت پوینا حکومت د کوټي په فاطمه جنا او شیخ زاید هسپتالونو کې د کرونا واډونه جوړ کړي وو چې په خوابه پکې شاوخوا 130 ناروغان داخل ول، خو اوس په دواړو روغتونونو کې 14 ناروغان دي. ډاکټر سرمد د کرونا د ناروغانو کم شمیر ریپورټ کېدو مختلف لاملونه یادوي. د دې په نه یو وجه شایي دا وي چې هغه کسان اوس ټیسټونه نه کوي چې په بدن کې وایرس وي خو د ناروغۍ نښې یا علامتونه نه لري. البته دا وایي چې په عین حال کې د ټیسټونو شمیر هم کم شوی دی.
اسیمپټومټیک پیشنټ چې ولوز مشغه هغه به په خوا اړ یو به منډي راولې ټیسټ وکوي. په خوا موږ ټیسټونه د ورځې 11-12 ټیسټونه کولو، اوس هغه ټیسټونه 400-500 پورې رالو او کله کله د 200 وي. موږ لیب زیات کولو، په خوا موږ یو لیب ولو، اوس ډیر لیبونه سلو، لیکن دا هغه باوجود زموږ ریزلټ کم را روان دی. یو وجه خو دغه سوله چې بیا ورنه سلو او بیا مختلف په ګرد د 33 ډیستریکټ کې ټریننګ زرو کلو، خلګ په ټي وي او په سوشل میډیا په ذریعہ باندې اویر سلو، خلګو پرسنل خیال وساتي. دا ګرد شیان چې سره جمع کې نو د دې وڅ د ټیسټینګ کم سول.
په پاکستان کې د کرونا وبا لومړی پیښه د فروری پر 16مه نیټه سبسه وای چې اوس شمیر شاوخوا 2.5 لک ته رسیدلې دی. په بلوچستان کې د ناروغانو شمیر د جولای تر 15مې پورې 1209 تیر شو چې د ډاکټر سرمت پوینا په کې 80% خلک جوړ شوي هم دي. د فاطمه جنا هسپتال کوټي د کرونا وارد ډاکټر شیرین خان او ډاکټر یاسر خوستی هم وایي چې په وایرس د اخته کسانو شمیر په کمیدو دی. د پاکستان د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم خلکو د وایرس په اړه مختلفې غلطي خبرې مشوره کړې وي چې د دې اثر دا وسو چې د ډاکټرانو پوینا خلکو حکومتي هسپتالونو ته لا ورتلو او لا ټیسټونو کولو ډډه پیل کړه. په دوی کې ځینې کسان به د سرکاري پر ځای شخصي هسپتالونو یا کلینیکونو ته تلل. ډاکټر یاسر خوستای شخصي کلینک هم لري. دی وایي چې په خوا به په وایرس اخته کسان ورتلل، خو اوس یې شمېر مخ په کمېدو دی. نوموړي د دې وجه دا یادوي چې ښایي په صوبه کې په تېره بیا په کوټه کې دومره زیات کسان په وایرس اخته شوي وي چې په نتیجه کې د وایرس پر ضد هرډ ایمونیټي، یعنی په اجتماعي توګه د اولس مدافعتي نظام رامنځته شوی وي.
خاص کر په د کوټه او په بلوچستان کې دومره خلک متاثر شوي دي چې داغه د وژ ځای یو هرډ ایمونیټي ورته یې هغه په بلوچستان او په کوټه کې چې د ډیولپ شوی د هرډ ایمونیټي ودخته یې چې د یو علاقې یا د یو صوبې یا د یو ښار اویا فیصد خلک چې دی د یو وایرس متاثر سي، بیا د دوی په جسم کې قوت مدافعت پیدا سي د وایرس خلاف ودخته هرډ ایمونیټي یې.
ډاکټر شیرین بیا د هرډ ایمونیټي امکان نه ردوي، خو وایي چې دا خبره هغه وخت په باور سره کېدلی سي چې که په پراخه کچه ټیسټونه او له طبي اصولو سره سم تحقیق وسي او دا ثابته سي چې تر اویا فیصد خلکو کې د وایرس ضد مدافعتي نظام جوړ سوی دی. نوموړی بله نقطه هم راپورته کوي چې که فرض کړه هرډ ایمونیټي جوړه سوې هم وي، پوښتنه دا ده چې د وایرس پر ضد په بدن کې جوړ سوی مدافعتي مواد به تر څو مؤثره او فعاله وي. ډاکټر شیرین وایي چې کېدای شي په بلوچستان کې د کورونا د پیښو ریپورټ کېدو وجه دا هم وي چې ټیسټونه کم کېږي.
بېخي زیات خلک خو کورونا مرض اخته هم سول او ورته ځین راووتل. دویمه وجه دا ده چې کم سمارټ لاک ډاون داغه هم خامخا به اثر وي، او درېم د خلکو په خپل هم په هنه لږ زیات اسو د کورونا په حواله او د خلکو خپل احتیاط هم. نو په دې حواله مختلف وجوهات دي چې د کورونا کیسز کم سول، او بل اړخ له کوم وګورو ځینې خلک غبراو هم سول وو هم ویریدل او ټیسټونه هم ډیر نه کوي او په کور کې هم ډیر خلک ناست وي. دغه هم یو وجہ ده چې د کیسز یاد چې کم ناروغ خلک د په مخه ناراضي او هسپتال له ناراضي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې د وایرس د پیښو کمېدو خبره شای خلکو ته اطمینان ورکړي چې دا فکر ونه کړي چې نور د ناروغي صفات یې رسوي او بیرته به راو نه ګرځي.
ډېر خلکو دا خیال دی چې شاید نا جوړی راغه کورونا را له خپل وارې تیر کړي او لاړه او دوی مره شاید نه سیرا. دا کېدای شي موږ غلط فهمي وي او دا نا جوړی په والا موږ نسو ویل په وسوک باندې چې نا جوړی آیا مکمل تیر سوا کلابر ته به هم راځي. په ډېر ملکو کې دا موږ لیدل دي چې نا جوړی یو وارې تیر کړي دوی مسافه بیا پس راغلي دا او خلک متاثر کړي دي. نو موږ هم چې تر څو پوری ثبوت نه وي چې هرډ ایمونیټی ستا کنه، او دویمه خبر دا هم ضروری ده کچیر ستا مدافع مدافعیت جوړ شوی هم وي هغه تر څو مودې پورې برته دا مدافعیت وي، آیا دا مدافعیت تر ډېر وخت پورې وي که برته ختم شي او دوی مره بیا هم ته برته نه جوړي واخې.
کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین اوهان ښار کې پیدا شوی وو چې اوس د نړۍ زیاتره هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د جولای تر 15 پورې تر 10 میلیونه زیات کسان په وایرس اخته شوي او تر 15,90,000 زیات کسان وزخم رسوي دي. خو د پوهنتون په وینا تر اوسه د کرونا وایرس تر 9 میلیونه ناروغان رغېدلي هم دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کرونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو پر روند خپل غوښتنو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دوی وایي حکومت د کرم تنګي ډیم د جوړېدو پر مهال ورسره د نوکرۍ ورکولو ژمنه کړې وه چې نه یې دا پوره کړې. په احتجاج کې له شاملو کسانو څخه یې ځنو بیګا مشال راډیو ته ویل په سیمه کې هاي سکول له 500 کلونو راهیسې تړلی دی او په سپینوام او شوا کې روغتیايي اسانتیاوې هم نشته. دوی حکومت ته د غوښتنو پوره کولو لپاره د اګست تر 6 پورې وخت ورکړ. د سیمې انتظامی چارواکي وایي د ډیم په پروژه کې ځایي ځوانانو ته روزګار ورکوي، روغتون یې جوړ کړی او ژر ورته عملاستوي او تعلیمي اسانتیاوې هم برابروي. د البته د کارونو بشپړېدو کره نیټه ونه خدای شو. لبنو څخه د عمر وزیر رپورټ.
شمالي وزیرستان تحصیل سپینوا مختلفو قبیلو 13 ورځ د یو لاریون د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې کورم تنګې ډیم فیز 1 کې ورسره شوې ژمنې ورپوره شي. د شوا تحصیل روختون چې اپګریډ شوی لا هم ورته سټاف او سهولتونه نه دی ورکړل شوی. زرد عملی کړي او پورا سپینوام او شوا تحصیلونو کې لویا تعلیمی اداره لا هم نشته. د سپینوام اوسیدونکو ملک لیاقت وزیر د خپلو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل وزیرستان ځوانانو تنظیم د سپینوام غړې وسیم وزیر وای چې 15 قبیلې په احتجاج کې شامل وې.
احتجاج وو دے پنجے کو میں وہ چپاش میری دی ببالی دی اباخل دی دتاخل دی میرالی دی دمیر پنجش پیش غوٹ مسالے دی چپاش دے تعلیم دو دے صحت دو دے سپینو مسپتال لائے آوے سا ترے باندھے بی ایچ او شکی میں دا غنڈے باندھی.
ملا گل رحیم وائی روختون جوڑ شوے خوپا کے سٹاف نشتا خونزی کے استازہ نشتا نو انتظامیہ تای را روانا شلمانے تا وقت ورکڑے کدا ستونزو حل ڈاڈ میلاو نشو نو بیا په احتجاج وزی. په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاید علی خان و پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې شوا تحصیل کې روختون جوړ شوی خو د اپګریډیشن عمل روان دی. څنګه چې قانوني تقاضې پوره شي مکمل سټاف او سهولتونه به پکې برابر شي. د کورم تنګی ډیم فیز 1 پراجیکټ ډایریکټر یې رابللې غواړي چې څومره هم کېدلې شي د کورم تنګی ډیم فیز 1 پروژه کې ځایي تعلیمي یافته ځوانان پر روزګار شي او تعلیمي اسانتیاو په لړ کې د سیمې د تعلیم څانګې سره خبرې کړې. خو دا د پوینا پښتا تعلیمي ادارو فعالیت باندې او ځانګړې پام ورکړل شوی. سپینوام او شوا د شمالي وزیرستان لره سیمې ګڼل کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
دا پاکستان تحریک انصاف ائتلافی حکومت دا بل ہر وفاقی حکومت پر تلا ډیر پورونه اخیستی دی. تیر کال د وړو او بورې او سږ کال د کورونا وایرس وبا او پټرول بحران هم حکومت او هم ولس ته ستونزې جوړې کړې. چارواکي د پورونو اخیستو پړه پر تیرو حکومتونو اچوي او وای خراب اقتصاد ورته په میراث کې پاتې دی چې د رغولو لپاره پخې لاسونه وهي. د اپوزیشن سیاستوال بیا د تحریک انصاف حکومت ناکامه بولي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زور لولسه وځي. بشیر ګواخ موضوع ته کتنه کړي.
د پاکستان سٹیٹ بینک تر مخه د روان 2000 کال د مئی میاشتې پورې وفاقي حکومت 4.15 تریلیون روپۍ قرض اخیستی دی. د جولای په 14مه خبرو شو د شمیرو تر مخه حکومت هر ورځ په اوسط ډول 4.2 ارب روپۍ پور اخلي. د پاکستان تحریک انصاف اوسنی حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې تر بریا وروسته د هیواد چارې د مسلم لیگ نون له حکومت واخیستې. د سټیټ بینک تر مخه د 2 کلونو د حکومت په مهال د تحریک انصاف حکومت 10.2 تریلیون پور اخیستی دی چې د تیرو حکومتونو په نسبت ډیر دی. له همدې وجې د مسلم لیگ نون یو مشر خورم دستگیر خان د جولای په 14مه په اسمبلی کې پر حکومت نیوکه وکړې. دی وایي دا د نالایقۍ او مافیاتوب کوم ړوند کوی دی چې 10.2 تریلیون روپۍ پکې وغورځېدلې. اوس باید په دې معامله کې د تحریک انصاف حکومت خوله بنده شي چې موږ ته یې ویل چې ډېر قرضونه مو اخیستي. په دې حکومت کې د خلکو لپاره یوازې ولګېده، روزګار نشته.
عوام کے لیے صرف بھوک ہے اور روزگار نہیں.
په حکومت کې تر راتګ مخکې د تحریک انصاف سیاستوالو او پخپله عمران خان د قرضونو اخیستو خلاف سخت تقریرونه کول. په دوی کې د اوسنی مواصلاتو وزیر مراد سعید د 2013 کال د مئی په 14 کړي هغه خبرې ډېرې مشهور شوې چې د پکې د یوې جلسې په مهال داوا وکړه چې که عمران خان وزیر اعظم شو نو په لومړۍ هفته کې به قرضونه خلاص کړي. د ده د خولې الفاظ وو چې 100 ارب به د بهرنیانو په مخ وولي.
پہلے دن 100 ارب ڈالر باہر دنیا کے منہ پہ دے مارے گا اور 100 ارب ڈالر آپ کے اوپر لگائے گا.
خو وزیر اعظم عمران خان له بهرنیو ادارو نور قرضونه واخیستل. د پاکستان سټیټ بینک د ویب سایټ تر مخه د حکومت لخوا په اخیستل شوو قرضونو کې داخلي هم شامل دي، خو ډیره برخه له ځینو ملکونو او نړیوالو بینکونو ده. پر ویب سایټ د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، ایشیا پرمختیایی بینک، نړیوال مالی صندوق او نړیوال بینک ذکر شوی، خو د پور مقدار یې نه دی واضح شوی. د مسلم لیگ نون پشان یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټی شریک مشر بلاول بټو زرداری د جولای په 14 په یو خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف حکومت اقتصادي پالیسیانې ویجاړونکي وګڼلې. هغه حکومت ناکامه وباله او د استعفا غوښتنه یې وکړه. خو وزیر اعظم عمران خان د جولای په 15 د دیامیر باشا ډیم د کار د پرانستې په مقول که تیرو حکومتونو د پاکستان اقتصاد نه وی خراب کړی اوس به شاته نه و پاتې. دیوای په نویو مکلنو کې چې کومې غلطې پرېکړې وشوي، مثلا د بجلی جوړولو لپاره له بهره تیل راغوښتل یا داسې نور کارونه، دا سمې نه وي. برآمدات کم او درآمدات ډېر وو، موږ ډېر شیان اخیستل. له دې کبله زموږ له ملکه بهر ته ډالر ډېر تلل او دننه کم راتل. دې زموږ د پیسو ارزښت ختم کړ. کله چې د روپۍ قیمت ولویږي نو خساره زیاتېږي. موږ وروسته پاتې شو او له موږ شاته هېوادونه مخکې لاړل. د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورې نړۍ په څیر د پاکستان حکومت هم ځینې کاروبارونه تړل شروع کړل او اړو خلکو سره یې د مرستې لپاره د 140 ارب روپیو د ویشلو اعلان وکړ. د جون په میاشت کې حکومت په خپل کلینی بجټ کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په ترڅ کې د روغتیایي خدمتونو لپاره 70 ارب روپۍ بیل کړې او د حکومتي لګښتونو د کمولو په ترڅ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواه نه زیاتولو د پریکړې تر څنګ نوي ټکسونه ونه لګول. خو د تحریک انصاف حکومت په مهال په 2019 او 2020 کلونو کې د بوري اوړو او تیلو بحرانونه رامنځته شول چې له وجې د مومندو د دې مظاهرې په شان په ګڼو ښارونو کې خلکو مظاهرې او پر حکومت نیوکې وکړې. پاکستانی چارواکو بیا بیا یادونه کړي چې د روانو اقتصادي ستونزو لوی وجه د کورونا وایرس له کبله د کارخانو بندیدل، د بجلی بحران او د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت کمیدل دي. د پاکستان سټیټ بینک تر مخه د جولای په 15 یو ډالر په 1.6 روپۍ وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو د څېړونکي انورشاه په فکر پاکستان به ژر په اقتصادي توګه دومره تکیه نشي چې بهرني پور ته یې اړتیا پېښه نه وي. هغه د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل د پاکستان آمدن کم دی نو ځکه د ملک چلولو لپاره قرض اخیستو ته مجبور دی.
حکومت قرضه الولی چې آمدن کمی او خرچه سیوای چې خرچه سیوا شي نه دو مجبوری ده چې دو بیا قرض الی. کله چې حکومت قرضه والی نه دو ته قرضې ختمولو لپاره د دو خرچی کی یو خرچه ده چې د هغه قرضې اصل واپس کی کم د پرنسپل اماؤنٹ وای. دویم ده چې په هغه قرضې چې کم سودی هغه واپس کی. نو په عام عوامو چې د دې قرضو بوج هغه دایي چې د عوامو نه چې کم ټیکس د هغې غټه حیثه چې کم ده په دې قرضو په اصل او په سود او زیات تر په سود ځي.
د پاکستان سټیټ بینک په داسې مهال د قرضونو زیاتېدو راپور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان 2 ځل له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې. هغه په خپلو بېلابېلو ویناوو کې ویلي چې د کورونا وایرس له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او که نړیوال ورسره مرسته ونه کړي حالات یې نور هم خرابېدای شي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اورېدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15155.
د پاکستان مسلم لیگونو سیاستوال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف تیرونی په قومي اسمبلی کې د لګکیو د مساوي حقونو په اړه څرګندونه وکړه. وی ویل چې له آئین سره سم د هیواد یو مذهب هم پر بل فوقیت نه لري. تر دې بیان وروسته د واکمن پاکستان تحریک انصاف یو غړي پولیسو ته درخواست کړی او پر نوموړي یې د دین د سپکاوي د تور لګولو غوښتنه کړې. اخوا د پاکستان بشري حقونو کمیشن او پر دې اندېښنه ښولې او وایي په هیواد کې جمهوري اصول له پامه غورځول کیږي. آصف د خپل بیان دفاع کړی او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي په هیواد کې د مذهب سپکاوي سزاګانو قانون د ناسم استعمال مخنیوي اړین دی. انیسا اجمل تفصیل لري.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې مبارزان او مذهبي عالمان وایي په هیواد کې د مذهب سپکاوي قانون په ناسمه توګه کارولو سره ټولنه لا نور د مشکلاتو ښکارېدای شي، نو باید د دې حالاتو پر وخت مخنیوي وشي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه محمد آصف د اقلیتونو په اړه د بیان وروسته د ځینو سیاستوالانو لخوا په هغه د مذهب د سپکاوي تور لګولو خبرې کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د جمهوري اصولو خیال نه ساتلو ترڅنګ د اقلیتونو حقونه لپاره ماغور سول کیږي.
پاکستان یو مذهبي ریاست دی، دلته جمهوریت نشته. کله چې یو ریاست د مذهب په نوم جوړ شي نو هغه کله هم جمهوری نشي کېدی. زمون په ملک کې اقلیتونه دي، نو په جمهوری هیواد کې خو ټول برابر وي او اقلیتونه پکې نه وي. خو په پاکستان کې دا ټول حالات د حکومت په وس کې نه دي. حکومت که څه هم کوي نو زموږ په هیواد کې مذهبي ډلې ډېرې ځواکمنې دي، اغیز لري او حکومتونه ترې ویریږي، نو ځکه دلته د مذهب په نوم څه هم کېدای شي.
د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه آصف د جولای په 9مه په اسمبلی کې د وینا پر مهال ویلي وو چې د آئین له مخې ټول مذهبونه برابر دي، نو باید په دې هیواد کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړل شي.
پر ټولنیز میډیا د اقلیتونو خلاف یو مهم روان دی. د پاکستان جوړیدو نه وړاندې موږ په اقلیت کې وو او ځان به مو خوندي نه ګڼلو. کوم هیواد چې پر دې اصول جوړ شوی وي او بیا هلته اقلیتونه محفوظ نه وي، نو زما په فکر له دې بله بده خبره نشته. پاکستان د 2 کروڑ کسانو ملک دی او د یو مذهب ته هم پر بل فوقیت نشته. د ولس د استازي په توګه دا زموږ ذمہواري جوړیږي چې په هیواد کې د زغم لپاره کار وکړو.
د پاکستان تحریک انصاف او د متحده مجلس عمل زنو غړو د خواجه آصف د دې بیان غندنه وکړه. د پاکستانی رسنیو لمخې د پنجاب په ناروال سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي قمر ریاض د خواجه آصف خلاف پولیسو ته د مذهب سپکاوي تور لګولو خواست کړي. قمر ریاض ویلي چې خواجه آصف پر دې بیان مسلمانان خفه کړي او د مذهب سپکاوي یې کړي. خو خواجه آصف د جولای په 15مه په یو بیان کې ویل چې دغه خبرې د پاکستان بانی محمد علي جناح د عزم او د آئین مطابق وي. په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن هم د خواجه آصف پر ضد د مذهب سپکاوي د تورونو لګولو د خبرو په جواب کې ویلي چې باید پاکستان د مذهب سپکاوي کیسونو ته بیا کتنه وکړي. مذهبي عالم او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز بیا وایي د ټولنې د خوندیتوب لپاره باید د مذهب سپکاوي قانون د ناسم استعمال مخنیوي وشي.
بیان کې دی ما خو د هغې تفصیل نه دی کتلې، خو نن په اخبارونو کې د هغه دا وضاحت راغلی دی چې د زما بیان چې دی دا د 1973 د آئین په تناظر کې دی. د 1973 آئین چې دی هغه بنیادی انساني حقوق ورکوي. د قرارداد مقاصد چې کوم زمونږ دی په هغې کې هم انساني برابر بشري حقوق دي، نو دا وضاحت کړی دی چې کوم دا د توهین رسالت خبره ده. د دې سره خو زه اتفاق بالکل نه کوم دا توهین رسالت کومه دومره عام کو، نو دا به یو داسې بهانه شي چې په هر سړي باندې به بل سړی د لګولو کوشش کوي او پاکستان به یو ډېره ګرانه او ډېره مشکله باش راځي.
د خواجه آصف خلاف د مذهب سپکاوي تور لګولو د خبرو او په پاکستان کې د دې قانون د کارولو په اړه مې د اطلاعاتو او د قانون وزیرانو په ګډون د تحریک انصاف ګوند غړو سره د خبرو هڅه وکړي، خو هغه ټلیفون اوچت نه کړ. هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د ساينس او ټیکنالوژي وزیر فواد چودھری په ټویټر لیکلي چې سیاسي اختلافات پر خپل ځای، خو د اقلیتونو د برابر حقونو په اړه د خواجه آصف بیان سم دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
جرمنی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند پرون وویل د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پر دې موضوع له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي ول چې د جرمنی په ګډون ځینې نور هیوادونه هم د سولې د خبرو کوربتوب ته تیار دي، خو افغان ولسمشر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په وینا امکان دی چې لومړی مذاکرات په قطر کې وشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 د سولې د موافقې لومړی پړاو روانه ونې بشپړ شو او له ژمنې سره سم 4400 امریکایي سرتیري له افغانستان ووتل. تر دې وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې ګړندۍ شوې دي. احمد شیبر تفصیل لري.
جرمني چمتو شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه شي، خو شرط یې دا دی چې د سولې د خبرو ټول لوري پر دې موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین پرون ناوخته په یو پیغام کې څرګنده کړه چې ابتدایي مذاکرات به په دوحه کې وي او بیا به د دواړو لوریو په موافقه او سلام مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. د افغانستان حکومت هم مخکې په دوحه کې د سولې د خبرو سره موافقه کړې وه. نږدې 2 اونۍ مخکې ولسمشر اشرف غني په کابل کې ویلي وو چې په قوي احتمال لومړۍ خبرې به په قطر کې وي، خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې انډونیزیا، ازبکستان، ناروی، چین، روسیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونه هم چمتو دي چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د 4 شنبې په ورځ رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل چې جرمني د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو شوی او په دې تړاو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې وکړي.
ښاغلی حکومت د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ته وړاندیز وکړ چې چیرې دواړه خواوې توافق ولري نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
د سولې د خبرو وخت نه دی ټاکل شوی، خو پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په شورغان کې وویل چې د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هلې ځلې روانه اونۍ وروسته تر دې چټکې شوې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نېټې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شو. په دې پړاو کې ژمنه شوې وه چې په 1500 کې به په افغانستان کې له شاوخوا 1500 میشتو امریکایي پوځیانو څخه نږدې 4500 له افغانستانه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکایي سرتیرو شمېر 8600 ته راکم شوی او 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارل دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې دوهمې مرحلې ته داخل شوی یو، نو د بندیانو د خوشی کېدو او د شخړو د کمېدو لپاره به فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. د دوشنبه په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو د برید په ترڅ کې د ملي امنیت یولس کارکوونکو په ګډون 1500 ووشل شول او شاوخوا 70 نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته خلیلزاد په ټویټر کې ولیکل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
احمد شیبر رپورٹ موریده. په خیبر ضلع کې سوداګر وای پر تورخم د محدودیتونو له وجې له افغانستانه واړه څاروي نشي درآمدولی. دوی وای لمودو راهیسې له افغانستانه څاروي اخیستل ورته ارزانه تمامېدل، خو اوس چې لوی اختر نږدې شوی دا کار نشي کولی. سوداګر وای په خوا په لوړګي کې د افغانستان د څارویو منډۍ لګېدله او خلکو به پسونه اخیستل، خو دا ځل دا کار نشي کولی. پر تورخم اوره د کسٹم چارواکی وای وفاقي حکومت ورته ویلي چې د کورونا او کانګو وایرسونو خپرېدو مخنیوي لپاره د افغانستان د څارویو درآمدولو اجازه نه ورکوي. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د خیبر د سارو سوداګر وای چې امنیتي ځواکونه د پتورخم دروازه افغانستان نه ګډانو پر راوړلو لګول شوی بندیز لری کړی. دوی وای مودورې سي افغانستان نه ساروی راوړل خود د پولیس سمبالولو پالیسي او د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په تورخم کې خودل شو سختو شرطونو لوجې دوی نشي کولای چې د خلکو ورځنی استعمال او په خاصه توګه لوی اختر قربانې لپاره ګډان نور ساروی افغانستان نه خیبر ته راوړي. په لنډ کوتل بازار کې د وړو سارو یو سوداګر نورنګ خان مشال ریډیو ته وایي افغانستان ساروی ورته ډیر ارزان پرېوتل، خو چې پاکستان د نور برخو نه خیبر ته راوړي نو بیا ورته ډیر ګران پرېوځي.
مخکې بارډر باندې راته نو دلته کم ناس کم زر دولسو روپے ساروی باندې خرچہ راتلا، ډیر زیات به مو واته، خرچې هم ډیر زیات وو. کوم څه چې 15,000-16,000 ملاوی دو په بارډر تورخان باندې راکې وته، اب څه اوس په 30,000 تر رسیدلای. نو تورخان باندې به زر کار شو، زر به راکې واته، نو ساروی به د برګران وخت ته وزن به هم نه کماوه. نو دی وجه باندې وخت هم ګران ده او مالم بس دا څوک ډیر ناخلی سکچ ګرانواله دی. نو زمونږ توقع دا ده چې دا ځل به خلک غټو مالو ته ډیر هغه کړه دی. نو مخکې به دا ټیم سره 200-250
خرڅېږي او دا خستو توانی نه لري. یو بل سوداګر نعمت خان وای دی بندیزونو کاروبار ډیر اغزمن کړای.
مخی و مال راتلو تقریبا زیات نه زیات بزرگون خرچه پراغلا ممبم پکی مارو شو پسبم پکی ادار کو زیات نه زیات بسابی بسر بزرگ روپیخ واس کوٹی نمون خبر نیو چی کوٹا بانی سمرا خرچه را دونی پی خور دلار شو پی خور که ساروی واخدو خرچه پس سمرا خو مشکلات دایی چی تکلیف هم شو پسی او دیر ایراو دو عوام هم تاوان دای او منگم پیدا نشتا دای نقصان که لگی آیو دای او حقیقت دای.
د لوی اختر نه څو ورځې وړاندې بعد د خیبر ضلع په یو شمېر ځایونو کې د افغانستان نه راوړل شو سارو منډۍ لګېدې، خو دا ځل د بندیزونو له وجې دا منډۍ په نظر نه راځي. د تورخم انتظامی چارواکي او کسټم افسران وایي دوی ته وفاقي حکومت ویلي چې د کورونا وایرس او د کانګو وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې څه مودې پورې د سارو په راوړلو بندیز لګولی او په روان وخت کې به ورته دا سی پلان تیاروی چې په دې سارو با جراثیم کش سپری کیگی او د سارو ماهر ډاکټران به چک کوي او دا غی نپس با اجازه ورکوي چې خیبر ته را داخل کړي. د کورونا وایرس د وبا له وجې د تورخم دروازه د مارچ په 14 نیټه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه، خو د مئی په 12 نیټه پرې په محدوده کچه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت پیل شوی. یوازې خالی په ورځ پرې په افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي راتلی شي او په پاکستان کې غیر افغان وګړي پرې افغانستان ته تلی شي. نور عام ولس پرې د تیر په څیر تګ راتګ نشي کولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د مومندو د بند امنیتی ساتونکو د سیمې د یو شمیر کلیو پر خلکو غرته پر ورتک بندیز لګولې دی. د سیمې ځنی اوسیدونکو وایي هر پسرلی خپل څاروي غرونو ته شړي او بیا یې څو میاشتې وروسته کورونو ته ورولي، خو سک کالی د ډیم ساتونکو غرته خطو ته نه پرېږدي. حکومت تیر کال له خلکو څخه د ډیم لپاره ځمکه او د غره یوه برخه اخیستې وه چې د ودانۍ چارې یوې شخصي کمپنۍ ته سپارل شوې دي. په دې اړه مو له انتظامی سره رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته په قومي اسمبلی کې د مومندو استازی وایي له کمپنۍ، پوځي چارواکو او انتظامی سره غږیږي. ساجد مومند ژمنه وکړه چې د څو ورځو په موده کې به دا مسأله هواره کړي. د شانواز ترکزی رپورټ.
د شهید باندې، پټی باندې او میا پټی خلک وای چې دوی هر کال د سپرلی په موسم کې خپل څاروي غرونو ته وشړي او د څلورونه څو شپږ میاشتې پسې کورونو ته راولي، خو سږ کال چې دوی خپلو څارو پسې غرونو ته لاړل نو د مهمند ډیم دپاره مقرر سیکورټي دوی په غرونو کې نه پرېږدي. دوی وای چې په غرونو کې څرېدونکو څارو د حال هم نه دي خبر او اوس لوی اختر هم را روان دی، نو دوی غواړي چې په خپلو څارو قرباني هم وکړي او په منډیانو کې خرڅ هم کړي. ولزاده محمد شهید باندې اوسیدونکو دی او د او ویل
منګه غره ته وشړو او به چې کله زمنګ ضرورت شي د خرڅونی وخت راځي نو مزه هغه په سیلار جو او غره ولو درې سلور مې چې هغه په غره کې چې وځه کوم مسله راغلی دا چې دا کم ډیم باندې کار شروع دی نه غي د نیم غره زیات نیولې دی، نیمه علاقې زیات نیولې ده. نو مزه منګه پری دي او نه زمنګ مال را پری دي، په زمنګ باندې د قصې سر دي. نو مشکل ده چې څنګه لهونه چې څومره خلک دې ټول بم دغه د وجې قربانې نه پاتې کی.
تیر کا چې محمد ډیم جوړې ده نو د خلکو نظمکی په بای واخستی خو خلک وای چې کومې ځمکې ترې اخیستې باید د ډیم سیکورټي عمله هم د دغه ځایونو پورې محدوده پاتې وي. دوی وای چې د خرڅو شوو ځمکو نه زیاته ځمکه سیکورټي عملې نیولې ده او د دوی د څارو بانډې ته اوس د سیمې خلک هم نه پرېږدي چې خپل څاروي راولي. عثمان خان یو کروندګر دی او څو دانې خوندران غره ته څلور میاشتې وړاندې شړلی وو.
د مومند ډیم سره چې کوم کلي دي شهید بانډه ده دلته لاندې بله ده د لاندې د سردرو کلی دی د همدې پټې دی دا دا څاروي خو ټول په همدغه طرف دي که نه دي غرونو ته او دا په میاشتو میاشتو پراته دي نو موږ چې کله د قربانۍ ورځې شي نو بیا موږ دې څاروي راولو دا د مېلو ته رانږدې چې خلک راځي او دا څاروي اخلي و چې موږ ورته لاړ شو تاسو حاجیت له ورک شو هډه راولې وروره کال نه وګوره موږ د دې وطن یو کار وګوره موږ خپل څاروي دي ګورو بس راځو بېرته راوځو به او نه پرېږدي.
بیا مې د کوزه محمدو د کمشنرۍ د دفتر سره رابطه وکړه او له هغې خوا کوم ځواب نه شو میلاو. ولې د محمدو نه د قومي اسمبلۍ غړي ساجد محمد وویل چې دی به د څارو د لټون او کور ته د راوستو دپاره د ذمهوارو سره خبرې وکړي او د خلکو دپاره به ترې خصوصي اجازت واخلي.
تیر اختر کې دا مسله نه اوس دی اختر کې نږدې اوس دی ورځو کې دا مسله رااله ده نو تاسو چې ما ته کوم خبر راکو ان شاء الله زه بریګیډر امتیاز سره په دې باندې خبره کوم او ډسکاونټ کوم کم نه والا چې مشران دي هغه سره خبره کوم ان شاء الله زه د امید درم ان شاء الله چې ورځ دی مکه دا مسله هر شي خیر شه.
دغه خلک وای چې د دوی لږ زیات اته باندې دي او د هرې باندې خلکو لږ تر لږه 500 پورې څاروي غرونو ته شړلې هم دي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوس هم یو نړیوال موضوع امریکا او د خلیج فارس شپږو عربي هیوادونو پر شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو بندیزونه لګولي دي. دا بنسټونه او کسان په افغانستان، ترکیه او شام کې د اسلامي دولت ډلې په مرسته تورن شوي دي. رویټرز اژانس د امریکا د خزانې وزارت د پرونی بیان پر اساس وایي په افغانستان کې د ټولنیزې خیریه موسسې په نوم پر یوې ناحکومتي ادارې او مشر یې بندیز لګېدل دی. د احمد شیبر رپورټ.
واشنگتن له افغانستانه تر منځنی ختیځه یو شمېر بنسټونه او څو تنه د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو په ملاتړ او د دې ډلې مشرانو ته د سلګونو زره ډالرو په چمتو کولو تورن کړي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو خزانې وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بندیزونو په پریکړه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم شامل شوي دي او د ترهګرو د مالي خدماتو پر درې بنسټونو او یو کس په ترکیه او سوریه کې همداراست په افغانستان کې د ټولنیز خیریه مؤسسې په نوم پر بنسټ بندیز لګېدلی دی. د دې افغان مؤسسې پر مشر سید حبیب احمد خان هم بندیز لګول شوی دی. ویل کېږي چې له دې مؤسسې د یو پټ شرکت په ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې د هلو ځلو ملاتړ کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوې اعلامیې کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دي چې کومه پرېکړه چې وشوه تر ډېره هغو کسانو او هغو تجارتي مؤسسو ته خبرداری دی چې له ترهګرو سره مالی مرستې کوي. د امریکا خزانې وزارت ویلي دي چې په سوریه کې د الحرم صرافي توسل شرکت او الخالدي صرافي په ګډون د پولي خدماتو هغه مؤسسې چې په دغه هیواد کې داعش ته پیسې چمتو کوي او د دې ترهګرې ډلې مشرانو ته په سلګونو سره ډالر ورکړي دي په تور لیست کې داخلوي. د امریکا خزانه وزارت زیاتوي د عبدالرحمن علي حسین علی احمد الرابي په نوم یو تن په دې لیست کې شامل دی چې په 2018 کال کې د داعش مالی مسول ټاکل شوی و. دا کس یو له هغو څو په ګوتو شمارو خلکو څخه دی چې تورن شوی دی چې د سوریې دننه او بهرې داعش ته مالی تسهیلات برابر کړي دي. د دې بندیزونو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ واشنگتن ولګول د دې کسانو او بنسټونو پیسې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دوی سره راکړه ورکړه وکړي.
د احمد شیبر له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو له تازه حاله مو خبر کړئ، ټلیفونونه راته وکړئ، پر وایبر را سره رابطه وکړئ او همداراز په سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ. که په فیسبوک راته خبر لیکئ نو فیسبوک کې مې هلته درته پوسټ لیکلی دی، که نه نو د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پته او د وایبر شمیره په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
د وایبر شمیره مودا
00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته غوګیاست او پر فیسبوک باندې راته نورزی افغان لیکلی دی چې د پکتیکا ولایت چانی خیر ولسوالۍ په پاړو خیلو کې د اختر په مناسبت په یو معیاري کرکټ ټورنمنت جوړ شوی دی. تاسو هم کولای شئ او چیرا شئ او ګډون پکې وکړئ. نو موږ درته څنګه درځو څنګه پکې ګډون کوو افغان صاحب؟ د دغه راته لیکلی دی عید نواز خاطر چې د هم د سپورت سره تړلې خبر راته لیکلې دی چې پټل تحصیل نوی ډنډ کې یو شاندار کرکټ ټورنمنت شروع کیږي. خو د دغه نه د خودلې نیټه نه د خودلې چې کله شروع کیږي. البته حمید الله هلمندی راته لیکلې دی چې افغان لوبډلې د داخلي یا کورنی کرکټ کولو جواز ترلاسه کړ، نو وویش ورځې وروسته به شپاکیزه کرکټ لیگ شروع شي چې پنځه لوبډلې به پکې ګډون کوي او ټول به کورنی لوبغاړي وي. سمه ده، دا خو د سپورت خبرونه شو. له دې علاوه راته نورو کسانو هم خبرونه لیکلي دي. شاولی کاکړ مروزی لیکلي دي له سیف الله کلا څخه، وایي له څه مودې راهیسې د لیویز پوسټونه راغلي دي خو تر اوسه ورباندې آرډران نه دي شوي. وایي ډی سي صاحب سره موږ ملاقات کوو که مسله حل نه شوه، نن وی ور سره موږ ملاقات کوو، نو سبا به موږ ولس سوه هلکان د ډی سي دفتر مخې ته احتجاج کوو. سمه ده. او د دې نه پرته ځینو نورو کسانو راته ستونزې شریکې کړي دي چې هغه زه نشم ویلی ځکه چې یوازې خبرونه به را سره شریکوي. ذبیح الله لیکلي دي چې د مسجدو او وزیرو د شخړې په باره کې نن په ټانګ کې یوه غونډه ده، او په دغه غونډه کې مسجد وزیر بیټنی او سلیمان خیل برخه اخلي، او دوی دغه میټینګ کې یا دغه غونډه کې به فیصله کوي چې دا مسله دا شخړه د ځمکې پر سر چې ده دا څنګه هواره کړي. د همایون زاهبزي په غږ سندره ورو او بیا تاسو ته راځو.
Shinkadan ta batu shi ma حال فزنا باندي قبلوا لمخنا لي كيف خاندي زمين يا ما بتا محبوب باندي قبلوا لمخنا لي كيف خاندي زمين يا
خوشحال راډیو ته غوږیست. سیجان خوشحال مقبل راته لیکلی دی له پکتیا څمکنې ولسوالۍ څخه چې دلته یوه اونۍ کېږي ډېر شدید بارانونه شروع دي، د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. دغه خبر راته قادر ولی شباب هم د پکتیکا له جاني خیلو څخه لیکلی دا، وایي چې سخت بارانونه وشول، سیلابونه راغلل، خلک یې زخت زیانمن کړي دي، ځمکې خرابې کړي دي، فصلونه ته تاوان رسولی دی. ام خان خروټی راته لیکلی دی، حاجی محمد خان له غزنی څخه، وی نن ولسمشر اشرف غنی غزنی ته ورغلی دی، وی ټول لارې او سړکونه هر څه بند دي، وی خلک چې دی له ستونزو سره د دغې د وجې نه مخامخ شوي دي نن. سمه ده. او د دې نه علاوه راته ځینو نورو کسانو هم تبصرې لیکلی دي، خو زیاتره یې ستونزې دي او ځینې سلامونه دي، نو سلامونو ته یې په ګډه وعلیکم سلام ټولو ته. او شاروق وزیر لیکلی دي چې د خیبر پښتونخوا په بلو بنو او جانیخیل علاقه او شاوخوا جانیخیل علاقه کې انټرنیټ بند شوی دی، خو دا خو ستونزه ده، دا کال یو نیم کال چې کېږي دا ستونزه ده. تازه خبرونه راته لیکي، هغه به موږ به ډېر زیات منندوی یو ستاسو. د دینه نور کسانو هم راته سلامونه را لګلی دي، مننه، خوشاله اوسې. او د چمن بولدک لارې بندېدو پر سر باندې نقیب الله همدرد لیکلی دي چې نن هم احتجاجي ناست ته دوام موندل دی، احتجاجي ناست او روانه ده. کرن خان په غږ سندره اورو.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا
خان روانه دانن چی او پیغله و خزان خزان روانه دانن چی او پیغله و خزان خزان روانه دانن چی او پیغله و خزان خزان روانه پرون سین یو زلمه لک بهار را وړه او یو پن می د ټپو پټو للا را وړه او شامل دی پوری غر ستارا وڑا یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑا یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑا متونا دغس پینے جام لنکڑل دا سمر کا متونا دغس پینے جام لنکڑل دا سمر کا متونا
مشال رادیو ته غوږیست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدل. تر راته ځینو کسانو لیکلي دي چې د مشال رادیو اپلیکیشن کې تازه خبرونه نشي لیدلې. نو ما اپلیکیشن ولیده خصم روغ دی. یو کیسه چې شوې ده هغه یو دوه درې ورځې مخکې دغه اپلیکیشن نوی ورژن نوې بڼه یې راغله او هغه ستاسو موبایلونو کې که تاسو اپډیټ کړئ نو هر څه به ورسره سم شي. د اظهر خان په غږ سلام پښتونخوا پای ته رسو. په بل غړي کې بیا در سره یو.
Dasi vadena seza, dasi vadena seza.